د سهار لاس پجیش په احمد شیبریم د ازادي رادیو د دې سات د خبرونه دا وريدونکو هر کله کوم د خبرونه په منځني سپه دولس شپږنی په افغانستان کې خبري شي او په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیول شي. وړاندې د هلمند د جګړو تازه حال درکو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له محمد حدیث پردیس څخه اورو.
السلام علیکم. په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې عملیات روان دي او پریکړه شوې چې دغه ولسوالۍ نن بیرته له وسلوالو تصفیه شي. وسلوالو طالبانو نن سهار د بغلان ولایت د دهنی غوري پر ولسوالۍ حملې پیل کړې دي او د هند حکومت پرون سه شنبه په نوې ډیلی کې د پاکستان سفیر احضار کړ. هم بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې عملیات روان دي او پریکړه شوې چې دغه ولسوالۍ نن بیرته له وسلوالو څخه تصفیه شي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال جنرال محمد رادمنش آزادي راډیو ته وویل چې اوسمهال د ګرشک او سنګین ولسوالۍ هم د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې دي.
لوجستیکی قطعات رسیدل او ټول قطعات هلته تشهید شوی او همدارنګه د دوی مهمات یا شی البسه هلته د مونږ قطعات په نور اکمالاتي مشکلاتو مخامخ نه دي.
ښاغلی رادمنش وایي چې اوسمهال د هلمند په مرکز لښکرګاه کې هم وضعیت نسبتا ښه دی او افغان ځواکونو ته تجهیزات هم ورسېدلي دي. هلمند ولایت له څو ورځو راهیسې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سختو جګړو شاهد دی. وسلوالو طالبانو نن سهار د بغلان ولایت د دهنی غوري پر ولسوالۍ حملې پیل کړې دي. د دهنی غوري ولسوالۍ امنیه قومندان محمد علي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې افغان ځواکونه په قوي مورال دلته د وسلوالو مخالفینو پر ضد جګړه کوي.
از چهار پنج جنا سر ما هم حمله صورت گرفته، جنگ است فعلا جنگ جریان داره.
امنی قومندان د هغو سیمو په اړه چې طالبانو لاندې کړي او دغه راز د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه څه ونه ویل. بغلان د دهنی غوري ولسوالۍ د ډنډي غوري سیمې لویدیځ ته پرته ولسوالۍ ده. خپل ډنډي غوري سیمه بیا د طالبانو په لاس کې ده. په یو بل خبر کې اوري چې د سمنګان په حضرت سلطان ولسوالۍ کې تېره شپه درې وسلوال مخالفین وژل شوي او څلور تنه نور ټپیان دي. افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون پخوانی کمشنر نادر نادری په افغانستان کې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د ادارې مشر وټاکل شو. ښاغلی نادری مخکې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کمشنر او ویان دندې ترسره کړې دي. د ارګ په خبر پاڼه کې چې تیره ورځ خبره شوه ولسمشر هیله څرګنده کړې چې په دې ډول به د اداري اصلاحاتو بهیر چټک او د حکومت اداري چارې به منسجم شي. د افغانستان دولت په اداري چارو کې د عدم شفافیت او په اداري فساد کې د ښکېلتیا له امله د نړیوالو مرسته کوونکو تر سخت فشار لاندې دی. وروستۍ کورنۍ خبر د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د امنیتي او دفاعي ادارو له چارواکو سره د هلمند، کندهار، زابل، روزګان او یو شمېر شمالي ولایتونو پر امنیتي وضعیت د سه شنبې په ورځ خبرې وکړې. د خبر پاڼه وایي ښاغلی غنی د جنوبي او شمالي سیمو د امنیت په اړه د مسؤلانو راپورونه هم وکتل. په هلمند کې وروستیو جګړو په جنوب لویدیځه حوزه کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د هند حکومت پرون سه شنبه په نوې ډیلي کې د پاکستان سفیر احضار کړ. هندي لوري د پر پاکستان اعتراض کړی چې ملیشه وسلوالۍ په دوامدار ډول پر پوله وراوړي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویل زموږ حکومت د پولې له پورې غاړې د روزل شویو افراطي وسلوالو د راوښتو له امله سخت اعتراض لري. د هند بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې چې په وروستیو کې د بهادر علي په نوم یو پاکستانی نیولی چې د لشکر طیبه په نوم سختدریزې ډلې د وسلوالو لخوا تر روزنې وروسته هند ته د حملو لپاره استول شوی و. د هندي چارواکو په وینا دې سړي په خپل جرم اعتراف کړی دی. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې حکومت هیڅکله وسلوالو ته اجازه نه ورکوي چې د دې هیواد خاوره پر بل چا د حملې لپاره وکاروي. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می د ایران له ولسمشر وغوښتل چې هلته د نیول شوي ایراني ولاسله بریتانیوي ښځې نازنین زاغري دوسیه له سره وکتل شي. د تریزا می دفتر پرون وویل چې هغې له ولسمشر حسن روحاني سره د نازنین او د دوو نورو کسانو په اړه چې دوه تابعیتونه لري او په ایران کې نیول شوی ټلیفوني خبري کړي دي. د برېټانیا صدر اعظم ویلي تهران او لندن د اړیکو د خکولو هڅه کوي، نو له دې عمله د دې کسانو په اړه خبري او د دې مسلو حل مهم دی. نازنین زاخري د مرستو رسولو په یو پروګرام کې ماموره وه او د ایران د رژیم پر ضد د هڅو په تور نیول شوې ده. د نازنین میړه پر هغې لګېدلې تورونه رد کړي دي. او وروستی خبر، د مسکو ګڼ شمېر ښاریانو پرون په دې هېواد کې د تروریزم ضد پر نوي قانون د اعتراض لپاره غونډه وکړه. د اعتراض کوونکي د مسکو په یو باغ کې راټول شوي وو. هغوی دا قانون د روسانو پر مدني ازادیو او د خلکو پر شخصي حریم د حملې هڅه بللې ده. په روسیه کې د تروریزم ضد قانون کې تعدیلات تېره میاشت د ولسمشر ولادیمیر پوتین له لورې توشیح شول. په دې نوي قانون کې د تروریزم او افراطي فعالیتونو لپاره سخت مجازات په پام کې نیول شوي دي. په دې قانون کې د ځینو ځانګړو مواردو یادونه شوې چې که یو څوک ورڅخه خبر وي او حکومت ته خبر ورنه کړي، هغه هم مجرم پیژندل کېدلی شي. دا قانون د حکومت نظارتي امکانات ته هم پراختیا ورکوي او د مخابراتي شرکتونو له مسؤلانو غواړي چې د خلکو ټلیفوني مکالمې، مسیجونه، تصاویر او ویډیوګانې لږ تر لږه د شپږو میاشتو لپاره له ځان سره وساتي. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه همدومره ول. له ملتیا مو مننه کوم.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه لښ پښنبی په ټول افغانستان کې اوري. په روانه خبرونه کې وړاندې د هلمند جګړو حال درکو.
تقریبا د اویا زره په اضافه توګه د خپل ځای څخه د
په افغانستان کې د ملګرو ملتو دفتر یوناما وایي هغه پیسې په بیرته افغانستان ته راوګرځوي چې بهر ته په غلا وړل شوي او په بهرنیو بانکونو کې ذخیره شوي دي. د خوست والي وایي چې پانګوالو ته په خوست کې د شرایط برابر کړي.
هغه پیسې چې په نورو هیوادونو کې تاسو په پانګه اچولي، تاسو د خپل ګلالي افغانستان او ښایسته خوست آبادۍ لپاره دلته پانګونه وکړه.
د کور کلی په اونیس پروګرام کې دا مسله څېړل شوې چې ماشومان ولې درواغ وایي، او د ګوړې اچار پروګرام کې به له یوې نوې خبریالې واوري.
د البان په ولایت کې 2000 او 2500 تنو ته کار پیدا شو. له همدې لامله ډېرې کورنۍ د ډوډۍ خاندانې شوې.
په داسې حال کې چې په هلمند کې د روانې جګړې له امله د زرهاو کورنیو د بې ځایه کېدو خبر ورکړل شوی دی، هلته ملکي او پوځي چارواکي په څو جبهو کې وسلوالو طالبانو ته د ماتې ورکولو ادعا کوي. په هلمند کې پوځي چارواکي وایي چې په څو وروستیو ورځو کې وسلوالو طالبانو ته درانه تلفات اوښتي او حکومتي ځواکونه مخ په وړاندې درومي. فرشته جلال زی له نورو جزئیاتو سره.
د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علی مراد ما ازادي راډیو ته وویل چې د نادلی ولسوالۍ په چانجیر سیمه کې پوځي عملیات ښه پر مخ روان دي. زیات سیمې له دښمنه نیول سوي او دښمنانو ته زیات تلفات رسیدلي دي. زموږ عملیاتي ځواکونه اوسمهال د افغانستان د هوایي ځواکونو په ملاتړ پر مخ ځي. دا عملیات زموږ په رهبرۍ روان دي او زموږ په لارښوونه ترسره کیږي. جنرال مراد علی مراد زیاته کړ چې د وسلوالو طالبانو ډلې ته چې د اسری قطې په نوم یادېږي زیات تلفات رسیدلي دي. هغه څرګنده کړه چې د وسلوالو طالبانو عملیات بهرنی وسوال رهبری کوي. تر دې مخکې د هلمند د والي د دفتر خبر پاڼه کې ویل شوی و چې امنیتي ځواکونو د دې ولایت په ناوه ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پراخه حمله په شا تمبولې او په هوایي عملیاتو کې لږ تر لږه 30 وسلوال طالبان وژل شوي دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې وسلوالو طالبانو په ناوه کې پر امنیتي پوستو حمله کړې وه، خو شنډې شوې دي. د خبر پاڼې په حواله په هلمند کې وسلوالو د مخامخ جګړې توان نه لاس ورکړی او په لارو او سرکونو او په داسې سیمو کې چې ملکي خلک اوسي په حملو زیاته اتکا کوي او ملکی خلکو ته تلفات اړوي. خو وسلوالو طالبانو په دې اړه تفسیره نه ده کړې. په هلمند کې په وروستیو څو ورځو کې جګړې د پخوا پرتله زیات شدت موندلی او ګڼ شمېر کورنۍ یې له امله بې ځایه شوې دي. ډېرې کورنۍ لشکرګاه ته تښتېدلې دي. دولتي چارواکي په هلمند کې د دې کورنیو لپاره د خوراکي موادو، د څښاک د پاکو اوبو او سرپناه د کموالي یادونه کوي. د هلمند د ولایتي شورا مرستیال عبدالمجید اخونزاده د دې بې ځایه شویو کورنیو پر وضعیت پرون ازادي راډیو ته وویل.
تقریبا د اویا زره په اضافه توګه خپل ځای څخه د ځای چې هغه خپله لشکرګاه ته ملاقات شوي دي، یا د هلمند د امسایه ولایت څخه ملاقات شوي دي، د خپل ځای څخه د ځای شوي دي، خیمې وهلي دي چې هغه ډوډۍ نه لري، اوبه نه لري.
عبدالمجید اخونزاده پرته له دې چې د کوم هیواد نوم واخلي څرګنده کړه چې د هلمند په جګړه کې د یو شمېر سیمه ییزو هیوادونو استخباراتي ادارې لاس لري، او د هغه په وینا هڅه کوي چې د کویټې شورا د هلمند شمالي سیمو ته راولېږدوي. د لشکرګاه ښار ته د جګړې ورنږدې کېدو د دې سیمې خلکو او په عمومي ډول د لوی کندهار په حوزه کې د اوسیدونکو اندېښنې زیاتې کړې دي.
افغان امنیتي چارواکي په هلمند کې د هوایي ځواکونو په ملاتړ د طالبانو پر ضد د پرمختګ ادعا کوي. په کابل کې نننیو ورځپاڼو د هلمند د جګړې مسله څېړلې ده. دغه چاپي خپرونو ته اسدالله الدین کتنه کوي.
په هلمند کې روانه جګړه او په دغه جګړې کې ستونزې او لاسته راوړنې د کابل چاپ د نن ورځپاڼو مهم مطالب او تبصرې دي. د هلمند په اړه اندېښنې رښتیا شوې. دا د وساخ خپلواکي ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي بلاخره د هلمند په اړه هغه وړاندوینې رښتیا شوې چې له تېر یو کال څخه یې ځینو رسنیو او مهمو باخبره کړیو په اړه خبرې کولې. د سرمقالې لیکوال ویلي تېره ورځ د دفاع او کورنیو چارو وزیران هم هلمند ته تللي، او دا په داسې حال کې ده چې د لښکرګاه د کلابندۍ کړۍ تنګه شوې او طالبانو شپږ ولسوالۍ نیولې دي. د ورځپاڼې په باور د هلمند جګړه فاتح نه لري، بلکې تر ټولو زیات زیان ولس ته رسیږي، او اوس هم د دغه جګړې له امله ډیر کسان بې ځایه شوي دي. ویسا بیا په یو جلا مطلب کې د هلمند ولایتي شورا په حواله لیکلي چې ویلي دي پر هلمند سیاسي معامله شوې، او که وضعیت ته پام ونه شي نو خپله به لاس په کار شو. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د هلمند د جګړې په اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د هلمند جګړه د تریاکو، قانونو او اوبو جګړه ده چې د افغانستان د تاریخي دښمن په لمسون توده ساتل شوې ده. په سرمقاله کې راغلي د ملي امنیت شورا تېره ورځ د هلمند پر وضعیت بحث وکړ، او دفاع وزارت د لښکرګاه د امنیت ډاډ ورکړ، خو دغه جګړې عام خلک ډېر زیانمن او اندېښمن کړي دي. د ورځپاڼې په باور د هلمند د جګړې په اړه د عامو خلکو ګیله له ناتو او امریکا څخه هم ده، او هغه ځکه چې افغانستان له دواړو سره امنیتي تړونونه لاسلیک کړي، خو ناتو او امریکا د هلمند په جګړه کې مداخله نه کوي. دنیا ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې د هلمند د جګړې په لومړۍ کرخه کې امنیتي ځواکونه د خوراکي موادو او مهماتو له کمښت سره مخ دي. په مطلب کې راغلي د هلمند په ټولو سیمو کې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده، او تر ټولو توده جګړه د نادلي ولسوالۍ په چاهي انجیر سیمه کې ده چې زرګونه امنیتي ځواکونه یې مصروف کړي دي. سرخط ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې په افغانستان کې جګړه روانه ده، خو له پوځي الوتکو څخه د چارواکو د ټیکسیانو په توګه کار اخیستل کیږي. په مطلب کې راغلي امنیتي وضعیت ورځ تر بلې ترنګلی کیږي. د ناامنیو ساحه په پراخېدو ده. ځینې سیمې د سقوط له ګواښ سره مخ دي، خو امنیتي ځواکونو ته د هوا له لارې لازم اکمالات نه کیږي، او اکثره پوځي الوتکې یا کبال شوي او یا هم د چارواکو د لیږد رالیږد لپاره ورڅخه کار اخیستل کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د ورځې د سهار له وو د ماښام تر وو بجوري په منځني سپد 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په همدې سپو د ماښام له وو د سهار تر وو بجوري آشنا راډیو خبري شي. یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی پلاوی مسولان وای دوی د هغه پیسو په بیرته راګرځولو کې همکاري کوي چې له افغانستان غلا شوی دي او په بهرنیو بانکونو کې ذخیره شوی دي. د یوناما سرپرست د سیشن بی پروس په کابل کې دغه خبرو په څرګندولو سره ټینګار وکړ چې له اداري فساد سره د مبارزې لپاره د سیاسي ارادې موجودیت مهم دی. نجیبه زمان له کابل له نور تفصیل سره.
یوناما یا په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر د لومړي ځل لپاره افغانستان ته د هغو پیسو د بیرته راوړلو په برخه کې د همکاري خبره کوي چې له دغه هیواده بهر ته وړل سوي دي. د یوناما سرپرست مایکل هارت په کابل کې د سې شنبې په ورځ د غوره خدماتو په برخه کې د اصلاحاتو رول تر نوم لاندې جوړې سوې غونډې ته ویل یو اندازه پیسې چې په غیر قانوني توګه له افغانستان ایستل سوي دا مهال په بهرنیو بانکونو کې ساتل کیږي. شاغلی هارد د ملي وحدت له حکومت څخه وغوښتل چې په فساد له ککړو کسانو سره حساب او کتاب وکړي.
I would like to speak on that of corruption اداري فساد په افغانستان کې د پرمختیا پر وړاندې یو له اصلي خنډونو څخه دی. موږ خبر یو چې حتی د پولیسو دنده د مال په ډول په بازار کې پلورل کیږي. نړیواله ټولنه غواړي چې خپلو هیوادونو ته ولاړ سي او وګوري چې له افغانستان څخه بهر په کوم بانک کې څومره خلاصوي پیسې ذخیره سوي چې هغه راټولې او حکومت ته یې تسلیم کړي تر څو بیرته په دغه هیواد کې ولټول سي.
د فساد رامنځته کوونکو فرصتونو څخه مخنیوي او په دولتي چارو کې د شفافیت رامنځته کیدل د افغانستان حکومت ته په دې برخه کې د یونما مشخص وړاندیزونه دي. په کابل کې د دغه دفتر سرپرست وایي هغه راپورونه چې له ده سره موجود دي دا ښیي چې په دولتي بنسټونو کې پراخ فساد شته او آن د یوه پولیس دنده خرڅیږي او یا زورواکان او د نفوذ خاوندان د کسانو په ټاکلو کې پریکړه کوي. په افغانستان کې د فساد دغو مواردو ته داسې مهال اشاره کیږي چې افغان حکومت د بروکسل نړیوال کانفرنس ته انتظار باسي، کوم کانفرنس چې له دغه هیواد سره د اقتصادي مرستو په هدف جوړیږي. خو نړیوالو دغه مرستې په افغانستان کې له اداري فساد سره په جدي مبارزې مشروطې ګڼلې دي. له دې سره سره د دغې غونډې ګډونوالو له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د اړوندو بنسټونو پر کړنو انتقاد وکړ او ویل چې په افغانستان کې د فساد پر ضد د مبارزې د بنسټونو موجودیت خپل په دولتي بنسټونو کې د فساد د پراخوالي لامل ګرځي. خو افغان حکومت دغو ټولو انتقادونو ته څه ځواب لري؟ د اصلاحاتو او شی حکومت ولی په برخه کې د ولسمشر ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود په دې اړه ویل:
تقاضای گروه های مختلف اجتماعی مردم ما از حکومت خیلی ها زیاد هست، اما
اصلاحات برام استسی دا یو انقلابی پروگرام نده چه یو دم طوله بدل سی. خو هیله منیو چه دا اصلاحاتو للاری یو شه حکومتوالی پا افغانستان کی معرفی کرو او یو نوی مرحله پا هیواد کی پایل کرو
افغانستان معرفی بکنه.
که هم ښاغلی مسعود په دولتي بنسټونو کې د فساد پر لمنځه وړلو ټینګار وکړ، خو د یونما دفتر وایي چې په افغانستان کې د اداري فساد سره اړوند ډېری مسایل محرم ساتل کیږي او د دغه کار دوام د شفافیت د لمنځه وړلو او د مرستو د حیف او میل کېدلو لامل ګرځي.
د افغانستان روغتیا وزیر په هیواد کې د درملو واردونکو شرکتونو ته خبرداری ورکړ که چیرته د افغانستان په داخل کې پانګونه ونه کړي د دریو کلونو په موده کې به ترې جواز واخیستل شي. فیروز الدین فیروز دا خبرې د سیشن بی پورس د درملو او روغتیایي محصولاتو د تنظیم د سیستم د پیاوړتیا او نیمګړتیا موندلو په اړه یوه ورځني ورکشاپ ته وکړې. په دې اړه تفصیل له کابله د ناجي صاپی په راپور کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي له دې وروستۍ هڅه دا ده چې د هیواد دننه د دارو درملو د تولید کچه زیاته کړي. فیروز الدین فیروز د سه شنبې په ورځ د درملو او روغتیایي محصولاتو د تنظیم د سیستم د پیاوړتیا او نیمګړتیا موندلو په اړه یو ورکشاپ ته وویل چې د درملو وارداتي شرکتونه به تولید ته وهڅول شي. ښاغلي فیروز همدارنګه په هیواد کې د درملو واردونکو شرکتونو ته خبرداری ورکوي که چیرې د افغانستان په داخل کې پانګونه ونه کړي د دریو کلونو په موده کې به ترې جواز واخیستل شي.
د دولت پالیسی دا چې له دې وروسته هغه شرکتونه چې افغانستان ته دوا واردوي ورته شرایط ایښودل کیږي. په هغه صورت کې چې د هیواد په کورني تولیداتو کې برخه اخلي هغوی ته په تدارکاتو کې ونډه ورکول کیږي او هغه شرکتونه چې نه غواړي په افغانستان کې پانګونه وکړي له درې کلونو وروسته جواز اخیستل کیږي. موږ په دې اساس غواړو چې په هر ډول چې وي کورني تولیدات تشکیل کړو.
د امیر روغتیا وزیر وایي دا مهال 95% دارو درمل وارداتی دي چې له دې وروسته به تر ډیره هڅه کیږي چې درمل په هیواد کې تولید شي. فیروز الدین فیروز هیواد ته د درملو د واردېدو قاچاق او په دې برخه کې یو شمېر نورې ستونزې ومنلې، خو ټینګار یې وکړ چې د ستونزو هواري ته جدي کار کوي. دا مهال په افغانستان کې د درملو د واردولو لسګونه شرکتونه کار کوي چې د خلکو په وینا تر ډیره واردونکي درمل ښه کیفیت نه لري. خو د افغانستان د متشبثینو عالي بورد د مدیر پلاوي مشر رحمدین حاجی آغا غونډې ته د وینا پر مهال ویل دوی هم غواړي چې له دولت سره همکاري وکړي، خو په وینا یې چې حکومت باید د دوی په کارونو کې د مداخلاتو مخه ونیسي.
ما اجرام وزیر صاحب تقاضا دارم کې در کابینه
موږ له جناب وزیر صاحب څخه غوښتنه کوو چې د کابینې په غونډه کې له خصوصي سکتور نه له بې ځایه مداخلاتو او له فساد نه یادونه وکړي، له دې مخنیوی وکړي. موږ هم غواړو چې خصوصي سکتور له تاسې سره لاس په لاس همکار واوسي.
همکار بشي به هر ځای کې هستن.
نموړي هم درنګو ویل چې خصوصي سکتور د محل په هواد کې لګنو ستونزو سره مخ دی او کچری مخنیوي ونشي نو دوی به له فعالیت لاس واخلي. خو د افغانستان د امیر اوختیا وزیر ډاډ ورکړ چې د یادو ستونزو د هواري لپاره به جدي هڅه وکړي.
د افغانستان روغتیا وزیر د درملو واردونکو شرکتونو ته خبرداري ورکړ که د هیواد دننه پانګونه ونه کړي جوازونه به یې وګرځول شي. البته فیروز الدین فیروز وویل چې په درې کلونو کې به دغه کار وشي. بل لورته د پانګونې په برخه کې د خوست ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت پانګوال او شتمن کسان به وهڅوي تر څو په خوست کې پانګونه وکړي. نجیب الله الخیل له خوست له نور تفصیل سره.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې په بهرنیو هیوادونو کې به د یاد ولایت پانګوال په خوست کې پانګې اچونې ته وهڅوي او دوی لپاره به د تجارت او صنعت د پرمختګ لازم چاپریال برابر کړي. دوی زیاتوي خوست کې د تولیدي کارخانو او فابریکو د جوړولو او نورو سوداګریزو فعالیتونو د پرمخ بیولو لپاره ښه امکانات موجود دي او باید دي چې له دې امکاناتو ګټه پورته شي. د سه شنبې په ورځ خوست والي حکم خان حبیبي د ده د غوره خدمتونو د ستاینې په موخه جوړه شوې غونډه کې وویل چې دی غواړي د افغان ولسمشر په اجازه د یو هیئت په ملتیا عربي اماراتو ته ولاړ شي او خوستي پانګوال په دې ولایت کې پانګې اچونې ته وهڅوي.
جمهور په اجازه تر دوبی پورې لاسم ستاسو مشران دا دعوت کم او په دغه پارک کې قواله په لاس ورکو چې هغه پیسې چې په نورو هیوادونو کې تاسو په پانګا چولی راسي د خپل ګلالي افغانستان او کاشته خوست آبادی لپاره دلته پانګونه وکړي.
بلخوا د خوست سوداګر مدني فعالان او قومي مشران وایي چې په خوست کې د اقتصادي صنعتي او زراعتي پرمختګ لپاره ښه شرایط برابر دي او د افغانستان د مرکزی حکومت چارواکي باید خوست ولایت ته ځانګړي پاملرنه وکړي. یو تن ملي سوداګر حاجي جمال تڼۍ وایي چې په وروستۍ یوه لسیزه کې د خوست د خلکو اساسي غوښتنې تر اوسه هم نیمګړي پاتې شوي دي.
د ولسمشر نم دغه غوښتنه ده لکه سره کم چې زمدو هغه توجه باید د خوست ولایت ته وشي. میکته د برق موضوع د 15 لاس کوله کیږي چرونه دو باید زر تر زر سره ته ورسیږي. د دوه مند د بند نه باید زر مکبر فردار شو په انتون په ایغه کچا چې د نړۍ معیارونو سره برابر دی په ایغه کچا باید جوړ شي.
قومي مشر حاجی علي خان زدران د خوست آب و هوا د زراعت لپاره ډیره مساعده بولی او زیاتوي چې افغان حکومت په دې ولایت کې د کرنې پرمختګ ته پاملرنه ډیره کوي.
د افغانستان اولین پایا زراعت دی. ترڅو مونږ زراعت تکیه نشي مونږ پرمخ نشو تللی. ترڅو چې مونږ د تریاکو په ځای غنه ونه کړو ربش ونه کړو ربش عادي ربش چې ونه کړو په تریاکو مونږ نه آبادېږو. تریاکو ګټه به 15 نفرو ته وي. دولت نه موږ غوښتنه دا کوو چې دغه سیمې ته دوی کلکه توجه وکړي خاصتا خوست.
یاده غونډه چې د خوست د پرمختګ په چارو کې د یاد ولایت والي حکم خان حبیبي د کوښښونو ستاینې ته ځانګړې شوې وه. نوموړي وویل د خوست خلکو ستاینې ده ته د کار او خدمت ډېره حوصله ورکړه.
دا هغه ولس ته چې د چا ښېګڼه نه هېروي ستاسې مسؤلیت ادا کړی. خپل مسؤلیت زموږ دا ده چې خپلې هلې ځلې دوه چنده درې چنده پنځه چنده کړو او ستاسې دپاره د رښتونې خادمانو په صفت ستاسې همیشنیو هیلو ته ورسي.
د یادونې وړ ده که له یوې خوا د خوست چارواکي خوست ته د پانګې د انتقال او په دې ځای کې د سرمایه ګذارۍ غوښتنه کوي، بل لورې ته سوداګر او پانګوال د دې کار پر وړاندې د دایمي برېښنا نشتون په مهمو خنډونو کې حسابوي او د ملي یووالي د حکومت له چارواکو غواړي چې خوست ته د وارداتي برېښنا د لیک په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي.
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری پهنه
مونږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو. مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
د کونړ مرکز کې له سلو زیاتې ښځې د حرفوي او سواد زده کړې له روزنیزو مرکزونو فارغه شوې. هر یوې ته د خیاطۍ ماشین او نور اړوند وسایل ورکړل شول او یاد روزنیزو دورو پوره نه میاشتې دوام وکړ. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال روح الانوري له کونړه راپور لري.
د کونړ پوهنې رئیس سید جمال الدین حسنی را ټول شو خزو ته وویل د افغانستان د پوهنې وزارت دا دنده لري چې هر یو تن ته د سواد زده کړې پروګرام ورسوي څو ټول د لیک لوست له نعمت څخه برخمن شي.
زمونږ د معرف د ریاست اساسي هدف دا دی چې په کلو او بانډو کې او په ډیرو لرې سیمو کې باید مونږ د سواد زده کړې نعمت ټولو ته وروښیو.
سید جمال الدین حسنی ویل کومي یو سل او شل خويند چې د سواد زده کړې او خیاطۍ له کورسونو فارغ شوي باید خپل کورونو او کلیو کې نور خويند ته د سواد د اهمیت په اړه معلومات ورکړي.
دغه خويند چې نن فارغيږي او دوی د سواد زده کړې د نعمت څخه برخمن شوي دي، امیدوارې مې چې دوی په خپل کلو بانډو کې او په خپلو سیمو کې داسې عما پوهاوی وکړي چې نورې خویندې چې زموږ لا تر اوسه پورې د سواد د نعمت نه بې برخې دي هغوی وهڅوي چې بالاخره دغه برنامې ته راشي او بالاخره د سواد زده کړې د نعمت نه برخورداره شي.
له کورس څخه فارغ شوو دوه تنو ازادي راډیو ته وویل په کورس کې له داخلېدو وړاندې نه په لیک لوست پوهېدلې او نه یې هم خیاطي زده وه، اوس کولی شي چې خط ولیکي ویلولي او د خیاطۍ له لارې خپل ژوند پر مخ بوزي.
زه یاسمین عبدالرحمن د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. بي سواده کورس کې اول او هغه نه چخلاصو بیا د خیاطۍ مسره له موږ ډېر خوشاله سو چې خپل ژوند پر مخ وړلی شو او موږ د دې مشرانو ډېره هیله کوو چې داسې نورې موسې هم راولي.
دوی له هغو کورنیو چې خپل اولادونه له زده کړې منی کوي غواړي چې په خپلو بچو رحم وکړي، د هغوی راتلونکی په نظر کې ونیسي او د پوهې د ترلاسه کولو اسانتیاوې دې ورته برابرې کړي.
په آینده کې هر مور کولی شي چې په خپل اولاد ته د ښوونې او روزنې لپاره ډېرې زمینې برابر کړي او داسې موسسې وي نو هغې کې د ځانونه شامل کړي او داسې لیک او لوست زده کړي چې خپل ژوند پر مخ وړلی شي. خپل ماشومان فریق د ښوونځو ته او د ښځو دپاره هم داسې موسسه وي چې هغوی پکې ځان شامل کړي او خیاطي او هر څه بس همداسې د خپل ژوند پر مخ وړي.
د سواد زده کړې او خیاطۍ یاد کورسونه د ستاری عرفان په نوم یوې مؤسسې جوړ کړی وو. د یادې مؤسسې مسؤلین وای د کونړ نورګل ولسوالۍ کې دې ته ورته کورسونه لري چې هلته هم یو سل او شل ښځې پکې پر زده کړو بوختې دي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. اوس موږ خپرونې په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، کردی، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی کې د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې د ګوړی اچار تفریح پروګرام لرو. دا پروګرام تر لسمه بجو وروسته خپرو او د ګوړی اچار د پروګرام ترڅنګ د کور کلی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې به واورئ
ماشوم غوډ کې تنه وای ماشوم ته چې څه خلې ته ورسې مغه وای چې زه له کور نه راوځم زه چې ورسم زه پښتنه تر وکم زوردان سبق ته تللی وي دی وای اوس سبق ته تللی مکتب ته تللی وي اوس مکتب ته تللی بیا چې له بل نه پښتنه وکم کوچنی نه غره ته وای چې نه دروغ ویلې دی له کور نه نه وتلی مستې کوله دغه ماشومانو دا دروغ دي دی وای مزه ته دروغ نه وای مکتب ته ځه سبق وای بیا چې وای ویډر کې بیا خر لاره ته راځي کنه
ماشومان ولې درواغ وایي. دغه موضوع په تفصیل د کور کلی په پروګرام کې څېړل شوې ده. وړاندې به یې د ازادي راډیو په خپرونه کې په روانه خپرونه کې واوري. خو اوس به ستاسو اسمي سنو ته مخه کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولي دي.
عبدالباری اکبر دوست د بکواله ولسوالۍ څخه پر استولې سمس کې لیکلي دي د کلدارو بندیدل په افغانستان کې امنیت ټینګ کړي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي په هلمند کې جګړه قاچاقړونکو توده ساتلې. نورزای له بکوالی کې هلمند ته باید کمانډو ځواکونه واستول شي. ذبیح الله لیکي په کابل کې محصل یم او د هلمند د نهر سراج ولسوالۍ یم. د جګړو له امله اړیکې نشم نیولی. هیله ده چې ازادي راډیو ژر ژر د جنګ معلومات راکړي. میرویس غورځنګ لیکي د لشکرګاه اوسیدونکي نن نسبت پرونته زیات ډاډه دي. قیام الدین لیکي د هلمند جګړو ته باید دولت جدي پاملرنه وکړي. احمد الله درمان له کندهار لیکي، د هلمند ولایت امنیت به هغه وخت په امن کې شي چې د هلمند سرحدونو ته ځواکونه واستول شي. ګل احمد هجران لیکي، د هلمند په چانجیر بازار کې هم او دلته جګړه نشته. سنا سادات له میدان وردک نه لیکي، د هلمند په جګړه کې پاکستانی طالبان له افغان ځواکونو سره په جګړه بوختي. عبیدالله په راستول اسمس کې لیکلي دي، د افغانستان حکومت باید د هلمند د جګړو له بې ځایه شویو سره عاجله مرسته وکړي. لسنمی بجې شپې لنډ خبرونه له حدیث پردیس څخه اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې عملیات روان دي او هڅه کیږي دغه ولسوالۍ په بشپړه توګه له وسلوالو پاک شي. وسلوالو طالبانو نن سهار د بغلان ولایت د دهنی غوري پر ولسوالۍ حمله پیل کړې دي. د غور ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د تازه پوځي ځواکونو په ورسېدو د دغه ولایت د پسابند ولسوالۍ د سقوط خطر له منځه تللی. په لوګر کې د امنیتي وضعیت د ښه کولو په هدف پر یو موټر سایکل په یو وخت د دوو کسانو پر سفر بندیز ولګول شو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د امنیتي او دفاعي ادارو له چارواکو سره د هلمند، کندهار، زابل، روزګان او یو شمېر شماري ولایتونو پر امنیتي وضعیت د سه شنبې په ورځ خبرې وکړې. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون په خوانی کمشنر نادر نادری په افغانستان کې د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو د ادارې د مشر په توګه وټاکل شو. په مزار شریف کې د مولانا جلال الدین محمد بلخی د ژوند او هنري اثارو په اړه د نړیوال کانفرنس لپاره تیاری پیل شوی دی. د هند حکومت په نوی دیلی کې د پاکستان سفیر احضار کړ. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می د ایران ولسمشر وغوښتل چې هلته د نیول شوي ایرانی ولاسله بریتانوي ښځې دوسیه له سره وکتل شي. او د مسکو ګڼ شمېر ښاریانو پرون په دې هیواد کې د تروریزم ضد پر نوي قانون د اعتراض لپاره غونډه وکړه. هغوی د قانون د روسانو پر مدني ازادیو او د خلکو پر شخصي حریم د حملې هڅه بللې ده.
د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې پرون د کوټې ښار د ملکی روغتون مخې ته د وروستۍ تروریستي حملې د قربانیانو په یاد د ویر مراسم ترسره شول. په کوټه کې په دې حمله کې یو شمېر وکیلان او د مطبوعاتو کارکوونکي ووژل شول او زخمیان شول. جزئیات فرشتې جلال زید په راپور کې.
زیات پاکستانی مامورین پرون کارونو ته نه ولاړل. په ډېرو ښارونو کې محکمې او دارالوکالې تړلې وې. د پاکستان په ځینو ښارونو کې قاضیانو، وکیلانو او محصلانو د خپلو همکارانو په ملاتړ لاریونونه وکړو، خو په کوټه کې پرون کوڅې او مارکیټونه له خلکو تش وو. دوکانونه او ښوونځي تړلې وو. د کوټې خلکو د خپلو کورنیو د غړو او دوستانو د قتل ویر وکړ. د کوټې ښار یو پیژندل شوی وکیل محمد اشرف او ورسره نور ملګری وکیلان پرون د کوټې د محکمې د ودانۍ مخې ته راغونډ شوي وو او د عدالت غوښتنه یې کوله. د کوټې د محکمې د ودانۍ مخ کې د خلکو د ډلې چې د خپلو ملګرو قاضیانو او وکیلانو په ویر لړلي او غمجن وو، د پاکستان له مرکزي حکومت وغوښتل چې په کوټې کې د دوشنبې د ورځې د حملې عاملین پیدا کړي او سزا ورکړي. د دوشنبه په سهار د بلوچستان د بار اسوسییشن مشر او پیژندل شوی وکیل طارق کاسی لکوره کار ته روانو چې وسوالو کسانو دزی ور باندې وکړي او وی واژه. طارق کاسی په بلوچستان کې له هغو مخورو وکیلانو چې د پاکستان په قضایا قوه کې د اصلاحاتو ژغ اوچت کړی وو. د کاسی مړی د کوټې ملکی روغتون ته لیږدول شوی وو. په همدې ورځ د بلوچستان یالت زیات شمېر قاضیان، وکیلان او د مطبوعاتو کارکوونکي د طارق کاسی د قتل له امله د کوټې د ملکی روغتون مخې ته راغونډ شوي وو چې 14 پکې وشوه او تر اویا تنه زیات پکې ووژل شو او ګڼ شمېر نور زخمیان شو. د پاکستان د استخباراتو د ملکی ادارې یو پخوانی مشر طارق لودی اسوسییټډ پریس ته وویل په کوټه کې د حمله د دې لپاره شوی چې قاضیان او وکیلان ترور کړي او وحشت پکې خپور کړي، ځکه هغوی په پاکستان کې د وسلوالو ډلو د یو شمېر لویو قومندانانو دوسیې څېړي او محاکمو ته یې راجع کوي. د دوشنبه په ورځ حمله د پاکستان پر قضایي قوه تر ټولو خونړۍ حمله بلل کیږي. د طاهر حسین په نوم یو مدافع وکیل اسوسییټډ پریس ته ویلي، تروریستان د پوځیانو، ډاکټرانو، قاضیانو او ښوونکو ترمنځ فرق نه کوي، هغوی د ویرې اچولو لپاره خلک وژني. وکیل طارق کاسی تل جنایي دوسیه پر مخ بولي. او هیڅ کله د وسوالو طالبانو له دوستیو سره معامله نه وکړي. د پاکستان قضایه قوې په وروستیو کلونو کې په سیاسي ډګر کې پیاوړی رول لوبولی دی. په 2000 میلادي کال کې چې د پاکستان قاضي القضات افتخار محمد چودري په زور له دندې ګوښه سو، په اعتراض کې قاضیانو او وکیلانو د پخواني ولسمشر پرویز مشرف پر ضد کمپاین پیل کړ. وروسته بیا یو شمېر سیاسي ګوندونه هم له دې کمپاین سره ملګري شو او پرویز مشرف یې بالاخره په 2008 میلادي کال کې مجبور کړ چې چودري بیرته په کار وګماري. په همدې حال کې وکیلان او قاضیان په پاکستان کې د وسوالو ډلو لپاره د داسې مدني ټولنې استازي دي چې په مکرر ډول یې د هغوی د افراطي افکارو او فعالیتونو پر ضد غږ اوچت کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې تر دې چې د ګوړی اچار تفریح پروګرام خپور کړو، د کور کلی پروګرام لرو، او لکه څرنګه چې مې مخکې له تاسو سره ژمنه وکړه، په دې پروګرام کې دا مسله څېړل شوې ده چې ولې یو شمېر ماشومان رښتیا نه وایي.
کور کلی
جوړونکې فرشته مرسل.
قدرمنو دوستانو، ستړي مشي د تاسو په نظر اول ځینې ماشومان دروغ وایي؟
دا دومره صحیح خل دی کچیر دی سی روزانو شې دی هیڅ وخت دروغ وایي نه. دا سن کې مور پلار غټول نه په دروغ مخته کی.
دروغ ویل کومې بدې پایلې لري؟
له دوی نه نور ماشومان هم دروغ زده کی. په ټولنه کې دوی ته د حقارت احساس وسی کېدای سي، دوی د دروغزن په نوم یاد سي.
نن همدا موضوع چیرو له ما فرشتې مرسل سره اوسئ. قدرمنو دوستانو، حدیث شریف کې راغلی چې وایي د منافق درې علامې دي: یو دا چې خبرې کوي دروغ وایي، بل چې ژمنه کوي نه عملي کوي، او درېیم دا چې په امانت کې خیانت کوي. ساینس بیا ښودلی چې دروغ داسې زهر دي چې اروایي او جسماني انرژي ضعیفوي او د وجود دفاعي ځواک هم کمزوری کوي. دروغ ویونکی فکر کوي چې مقابل لوری د هغه په دروغ نه پوهیږي، خو د سترګو حرکات هیڅ کله د دروغ ویلو په وخت کې په نورمال ډول عمل نه کوي، ولو که دروغجن په دروغو کې 40 کلنه تجربه هم ولري. دا ځکه چې سترګې کله هم دروغ نه وایي. په روانه خبرونه کې لومړی د ماشومانو، بیا د ځینو لویانو د دروغو په اړه خبرې کوو. په پیل کې د بګرامۍ اوسیدونکی اجمل وایي چې دروغ د ماشوم له عادتونو څخه یو عادت دی.
ماشوم غو رښتیا نه وایي، ماشوم ته وایي سخلیته ورسم هغه وایي چې زه له کور نه راوځم زه چې ورسم زه پوښتنه ترې وکړم زوردان سبق ته تللی وي، دی وایي اوس زه سبق ته تللی وم، مکتب ته تللی وي اوس زه مکتب ته تللی وم. بیا چې له یو بل نه پوښتنه وکړم کوچنین هغه راته وایي چې نه دروغې ویلې، دی له کور نه نه ووتلی مستې کوله. دغه د ماشومانو دا دروغ دي. زه ووایم زه ورته دروغ ولې وایي، مکتب ته ځه سبق ووایه. بیا چې ووایه ویډر کې بیا خر لارې ته راځي که نه چې تی ونه وایه ته ورته وخاندې هغه نورم سر شوخه کېږي چې ولا ماته څه نه وایي، هغه نورم په خپل طبیعت باندې ځي چې دلته تی ووایه او څه فړاخه لګې وډار کې نه ولې به وایي دروغ.
خو د ماشومانو د روانشناسۍ د برخې ماهران بیا وایي که غواړئ چې رښتیا خبرې واورئ نو ماشومان وپوښتئ، ځکه هغوی دروغ نه وایي. د کابل اوسیدونکي ګل رحمان په نظر کوم ماشومان چې دروغ وایي له لویانو زده کوي؟
دا دومره صحیح خل دی کچیر دی سی روزانو شې دی هیڅ وخت دروغ وایي نه. دا سن کې مور پلار غټول نه په دروغ مخته کی، پلار دروغزنی دروغزن ته نه مخته کی.
د روانشناسانو له نظره دروغ د فسادونو مور ده. که غواړئ چې له دروغو څخه ځان وساتئ نو تخریبي اثرات مخې ته کېږدئ. د کندز اوسیدونکي مرزي هم د ماشومانو د دروغ ویلو علت د کورنۍ مشران بولي.
کله چې مور او پلار د ماشومانو په مخ کې دروغ وایي، ځکه چې ماشوم خو پوهیږي، نو دلته هغه ماشوم داسې فکر کوي چې البته دا کار ډیر ښه کار ده. تاسو باور کوئ زه یو زوی لرم، هغه دومره زموږ نه تقلید کوي چې موږ جای نماز اواره او هغه یې هم اواره یي. ماشومان د مور و پلار نه تقلید کوي. اصلي علت خپله کورنۍ ده، ځکه چې په دروغ خپل ژوند ادامه ورکوي مور او پلار دواړه.
لکه څنګه چې میرمن مرزي هم ویل، اکثر هغه ماشومان دروغ وایي چې په کور کې مشران په دروغ ویلو عادت وي. څیړنپوه نعمت الله اندړ له دوو متلونو سره د ماشومانو د دروغ ویلو پایلې هم یادوي.
د دروغ باره کې یو متل درمږ وایي، د دروغ مزل لنډ ده. یا مثلا دروغجن دي دروغ وایي، عقل دي قیاس کوي. هغه کسان چې دروغ وایي په ټولنه کې ډېر زر پېژندل کېږي. کوم ملک پلار په کور کې چا دروازه را وټکوله، پلار ټول سورته وایي چې په کور کې نشته. هغه ورغی وایي پلار وایي په کور کې نه یم. یعنې دا خپله د ماشوم په سریش په خټه کې دغه دروغ له اولی اساس وپلو کېږي. نو لازمه دا ده چې هر پلار او مور کوشش وکړي چې اولادونه له هغه کله وختدي په خبرو راشي، باید دروغ ونه وایي. زه کله کله مخامخ شوی یم په دروغ کې. متا خلک راغلي چې ډېر معتبر پاخه عمر کسان دروغ یې ویلي، له اجتماعي حیا له خاطر ما هغه د متل په اساس هغه د هغه سره مې تایید کړی دی. مګر قیاس به کړی دی چې دا خبره دروغ ده. د پلاني په حواله باندې پلاني ورشي داسې موضوع فکر شوی ده. نو ما ټوکو کومه دغه یو دا خبر ومني شي، خدای تعالی جل جلاله یو د نور په خبر باندې باور مکوي. کلو کې باندو کې څوک دروغ وای مشهور دي. موږ د غجنیو د اندړو په دغه کې دروغ ته سوري وای. موږ د پلانې ډېر دروغ چند دي، ډېر سورند دي. خپل پلار او مور باید ماشومانو له مخه دا خبرونه کې شغه د قیاسو کې د خبر واقعیت نه لري دروغ ته.
د چل رواني په لور د ماشومانو د دروغ ویلو الکترونیک کوم دي. د ښوونې او روزنې د پوهنتون استاد شرف الدین نظیمی به راته وایي.
په لومړي قدم کې خو خپله د دوی ستونزې دي، انفرادي ستونزې دي. کله چې یو ماشوم پر نفس اعتماد نه لري، کله چې یو ماشوم انګیزه نه لري، کله چې یو ماشوم وړتیا نه لري، کله چې یو ماشوم په یو ستونزه کې ګیر کیږي، کله چې ماشوم له مور پلار نه ډاریږي، د دروغ وایي. دویم علت کورنۍ ده. کورنۍ په ډېر جدیت خپل ماشومانو سره برخورد کوي، نو اولادونه مجبوره کیږي چې دروغ وایي. که رښتیا ووایي په غضب اخته کیږي، که داسې مشکل ورته پیدا شي، که داسې جنجال ورته جوړ شي، نو دوی دروغ وایي. او خپله دغه د کورنۍ برخورد هم دوی باندې اغېز کوي. مور پلار ترې ماما د وړو ماشومانو لپاره کورنۍ کې الګو ګرځي. کله چې دوی دروغ وایي هغوی هم دروغ وایي، کله چې دوی رښتیا وایي هغوی هم رښتیا وایي. کله چې یو زنګ دوی ته راځي ټلیفون کې او ورته وایي چې ته چیرته، دی ورته وایي چې زه مثلا په وظیفه کې یم، اولاد یې ګوري چې دی خو په کور کې دی، دا وایي چې دا دروغ کې داسې ښه شي. ماشومان منطقي موجودات نه دي. دوی په دې اړه فکر نه کوي چې د ما پلار دروغ ویلی، د ما پلار اشتباه کوي. دوی وایي کېدای شي همدغه صحیح، یا مثلا په کور کې مېلمانه راځي، دا مور او پلار مېلمنو ته یو ډول د کور په اړه د اولادو په اړه دروغ وایي چې دا خپله تاثیر کوي په دوی باندې اغېز لري.
د ماشومانو دروغ ویل دوی ته کوم توانونه اړولی شي؟
له دوی نه نور ماشومان هم دروغ زده کی کدای شي دوی ته ډیر جنجالونه پیدا شي، کدای شي دوی په ټولنه کې دوی ته د حقارت احساس وسی، کدای شي دوی د دروغزن په نوم یاد شي.
ربش دوی ته چې لویان ولې او په کوم حالاتو کې دروغ وایي، آیا دوی په زیان نه پوهیږي که څنګه؟ د ننګرهار اوسینکی امین چې په خپله وینا اکثره وخت دروغ وایي، ټول خلک دروغجن ورته ښکاري.
دروغ نن سبا ټول خلک وایي. زمونږ نه نیولې چې څوک ګورو ټول خلک دروغ وایي، او خصوصا په ټلیفون کې دروغ وایي. یو سړی ده ته به ورته ټلیفون وکړي، دی په کابل کې وایي زه په جلال آباد کې ما، یا به یو سړی هغه به په کور کې وایي زه په دفتر کې ما، یا به یو سړی په دفتر کې به وایي زه په کور کې ما. خصوصا د کورنۍ خلکو ته خو دروغ ویل ډېر زیات، ځکه ځینې ځایونه دي چې مونږ ته په کور کې ویلی شي پلانکي زیاته به نه ځي، بیا بل ځای یادوو، یعنې دروغ ورته ویو. داسې هم شوي دي چې یو ملګری و، هغه ما ته ټلیفون وکړ، چېرته ما غوښتل چې ځان ته پټ کړم، ځکه یو بل کار مې و، زه باید هلته تللی وی. نو ورته مې ویل ما زه په جلال آباد کې همداسې روان وم، بس په مخه راغی په کابل کې. دا آینده دپاره هغه امکان لري په ما باندې باور ونه کړي. د هغې نه وروسته ما وویل چې زه به بیا دروغ نه وایم، خو په دغه ټلیفون کې ډېر دروغ ویو. مطلب مونږ خصوصا د ماشوموالي د وجې نه چې سړی دروغ شروع کړي، په آینده کې بیا غټ ګنډکه پوځي او بیا ډېر دروغ وایي.
د ډول کیسې ډېرې پېښېږي چې په ټلیفون کې یو بل ته دروغ سره وایي. عبدالمنان بیا وایي چې د ته هم ملګري په ټلیفون کې داسې وخت دروغ ویلي چې د پستر ګولیده.
دروغ لکه هغه پولیسیا په جیب کې څوک ځان سره ونه لري گزاره نشي کولای، تبا لږ به دروغ وایي. نو زموږ خپل د مارکیټ بعض کسان چې برا سره و، د سپیش اسوله چې زموږ یو رفیق و، د ماول دی چې کمپنۍ ته لاړ، یو کمپنۍ ده ټیکسټایل یو کمپنۍ ده، هغه ته لاړ. بیا وروسته ما د ته زنګ و مال سلیمان جان ته چیرې یې ورده ول، ولزه او جمبو کې مو جمبو په کوریا کې یو ایریا ده چې هلته کمپنیانې دي. مال او جمبو په کم ځای کې ما په کار یې، ولزه اوس لیر یې تمانه سه پیدا کولای، کنټینر لوډینګ دی پال داخته یې مګ دی دلته په کمپنۍ کې موږ څخه ځان پټاو. دروغ نو دروغ دی، باید نه یې.
دروغ ویل انسان داسې خاموي چې بیا څوک په رښتیا خبره هم باور نه کوي. یو متل هم لرو چې وایي ډوډۍ که خامشي پخیږي خو انسان نه پخیږي. کمال د دروغجن چوپان له کیسې سره ځینې نورې خبرې هم د دروغو پاک لکوي.
چوپان غره ته خپل مال بو نو یو ورځ غږ وکړه چې خلکو راشي لیوه راغله زما میږې خوري. نو خلک ډېر په تیزۍ باندې راغله چې ګوري نه لیوه شته دی او نه خیر و خیرات دی. چوپان ځل چې ما سره ټوکه کوله هغه دروغ ویلې. بله ورځ بیا همداسې دا عمل تکرار کړی او په درېیمه ورځ اخر خلکو داسې فکر وکړو چې دا د ده عادت دی هسې موږ پذابوي. بله ورځ رښتیا لیوه راغلی او د ده میږې خوړلې. د چې هر څومره چغې ولې خلکو کو فکر کوش دا دروغ وای نو دا دروغجن عاقبت هم داده. لکه فارسی کې یو متل دی چې بار کج به منزل نه میرسد. کوب بار چې دا خپل منزل ته نه رسیږي نه دروغجن سره خپل مخه ته نه رسیږي. د کورنۍ یو غړی په کورنۍ کې دروغ وای هغه خپل اعتماد په کورنۍ کې دلاسه ورکوي. نو هر کله چې انسان د خپل ځان په حق کې دروغ نه خوښي نو طبیعي خبره ده چې بل سړی هم د ده هم دا تمه لري چې دا باید ته دروغ نه وي.
درنو دوستانو په خبرونه کې څو کسانو ویل چې ماشومان له لویانو نه دروغ زده کوي. موږ له بیا کلن کوچی رحم دل نه پوښتلی چې دای په کوم مسایلو کې اول دروغ وایي چې بیا یې ماشومان هم ورنه زده کوي.
تاسو په کور کې ماشومان څومره دروغ وایي؟
له اندازې نه زیات. اوس دا فوټبال ته کچې ده دا پیدا شوی هغه ته تللی چېرته تللی او سبق ته تللی او دروغ وایي ټوله ورځ مغه فوټبال تیره کړي.
بیا ته څه نه ورته وایې؟
وایي نو څنګه چل وکړو؟ اوس داسې رسیدګي مونږ سره نشته چې مکمل خو مونږ چې لاړ شو بېګا ستړي چې راشي څوک ځینې تپوس هم نه کوي.
کاکا چې رښتیا راته وایې ته خپله څه وخت په کومو مسایلو کې دروغ وایې؟
زه مونږ ټول دروغ وایو ځکه یو شپه کوو نو مونږ هغه سړي ته وایو چې مونږ هلته یو ساعت تېروو اوس بارو دا دروغ سو که دروغ نشو
کډه
او کډه اوس خو دې مونږ نور څه وظیفه ده خو نامېږم وظیفه دي دغه دروغ به وایي نور بچه که چاته دروغ وایي مونږ ته پیسې نه راکوي نه ډالر راکوي خو کوچانی چېرته اړی دالته ماړه ول کاکا پرېږده خدای ته وګوره دلته هم پرېږده یو ساعت بعد لږ دمه جوړه کړو بارو هغه سوات یې بارو نو دا دروغ شو.
مېرمنې ته دې څه وخت دروغ وایي په کومو خبرو کې؟
مېرمنې ته خو هر ورځ دروغ وایي.
ولې؟
دا شی راوړه ولاله یادمې واته کمم په یادی خو جب کې مم پیسې نه چیش باندې راوړ خدا دروغ نه سو کیم په یادی د مېرمنې خبر ته چا نه یریږي هغه یاد کی خو دروغ ورته وای نو دا دروغ سو نور خو هر وخت دروغ وای نور به څه وای؟
یوازې هم د دې سودا مسله کې دروغ وای
نور به چیش کوم سره خو هغه مې ژوند تیرې له مانا به تر جګدای نه سیازم جګدای نه سو نور به څه دروغ ورته وای نور خو کوم.
او مېرمن دې څه وخت دروغ درته وای؟
مېرمن خو علا کما ته بخیل دروغ ویلی او دونه ځان کوشه ده دونه کار کوي چې اندازه پینسته ده
همیشه
رښتیا وای. آی همیشه رښتیا وای
یعنی خدای صادقې
او خدای صادق نارینه
دروغ وای
نارینه چل کوي دروغ وای خو دې ساته مانه
نکړه. دیولو ماکادمی علمی غړی داوود نسم بیا لدینی نظر وای چې دروغ وایل لوی ګناه ده.
رسول صلی الله علیه و سلام فرمایي چې دا یو له کبیره ګناهونو څخه ده. دا په ټولنه کې ډیر ستونزې رامنځته کوي. د انسان رواني حالت ډیر ګډوډ کوي. هغه مور چې ماشوم په نس وي ک دروغ وایي د هغې ماشوم کې دای شي له رواني لحاظ ډیر ناقص وسیږي. دا ځکه چې ماشوم د مور د وجود د غړو څخه یو غړی ده. لکه څنګه چې دروغ د انسان څیره سره کوي د انسان لاس لرزوي د انسان دماغی حالت نارامه کوي آغا ماشوم هم یو غیر نرمال حالت کې داخله وي. نو کشیر تا مایند غاری چه اولادونه لصحی او روانی لحاظ سالم دنیا تراشی نو هغوی ده پسر که لدروغ و زان و ساتی او هم دارنگ چوک چه دروغ وایی ضرب المثل هم ده وای دروغوی حافظه ندارد ده هغا آغا دروغ پا حافظه که نپاتی که. نو انسان تا پا کار ده چه داد خپل ده جوند اصول پر اختیا و دروی دال خپل وجدان سره وعده و کهی چه زبا دروغ نوایم بیا دای متزلزل کیگی نه دای پا طولنه که به اعتماده کیگی نه ده ده اعتبار پا طولنه که لوروی او هر چو پر بند اعتماد کهی. رسول صلی اللہ علیه وسلم پا خال پیغمبری چخه هم هیچ کلا دروغ نه ویلی او ټولنه دا لقب د امین ورکړه وی یعنی راستګوی رښتیا وایون کای او کله چې الهی پیغام خلکو ته او را و همدا پښتنه ترې وکړه چې کزو تاسو ته وایم چې له دې غره څخه په تاسو باندې یو فوج را روان ده او حمله کوي آیا تاسو یې منئ؟ ټول وویل چې هو منګی منو ځکه تا هیڅ کلا په ژوند کې دروغ نه دی ویلی. کله چې دا وعده له خلکو واخیسته بیا یې وفرمایل چې زه د الله رسول او تاسو ته مې دغه الهی پیغامون را وریدی.
azadiradio.com راپورنا مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا خوګوریدونکو سلام نن سبا د ټټرانو کار نجارانو او د نجارانو کار اهنګرانو ته سپارل شوی دی لام دې عمله کارونه ورځ په ورځ شوړیږي او شړیږي خی حکومت به دغه کار ابتکار کری خو چې لږ هم په څه پوهیږي نو هغو ته نه کار ښکاري ډاکټر د انجینرۍ کارونه پر مخ بیایي او فرهنګیان د ګمرکونو مقصد له واسطې دی چې هر چېرته یې درلوده هماغلته دې مقرروي خدای دې وکړي چې ته په هغه برخه کې هېڅ سم نه پوهېږې وایي زه کرار کرار به یې زده کړي لکه داسې داسې قرار ناستې چې ته به وایې هېڅ خبره نه ده
نو ولې څه خبره ده
ما ته یو کار پیدا که
څه کار کولی شي زده کړې دې کړي خو څه دې زده کړې نه دي
ښه نو چې ته داسې وایې له بل چا څه ګیله ده له هېچا هم نالایقه نه یم
نو ته څه وایې چې څه ډول کار درته پیدا کړم
نطاقي د ما خو له نطاقۍ سره ډېره جوړه ده ښه غږ مې هم دی او مشهوره به هم سم
ته نو ځان مشهوره وې د تنخوا او ګټې په غم کې نه یې
چې یو ځل مشهور سې پیسې په خپله در پسې راځي
ښه نو چې داسې ده یو ملګری مې د غرمې راډیو رئیس دی ور به دې ولم نطاقه به دې مقرره کړي
سبا ته به ورسو ځنډوی مه
سمه ده السلام علیکم
وعلیکم سلام په خیر راغلی خورې په خیر راغلی
خیر نیسې څنګه هی جوړی کور کې خیرت ده ماشومان ټول ښه دي
شکر خیو د تاسو څال دی
مونږم خیو ورندار د کلکه وای ماته نطاقي پیدا که
ښه ښه د راډیو له نطاقۍ سره یې مینه ده
و
خورې له نطاقۍ سره دې ولې مینه ده
له وړکتوبه مې نطاقي خوښېږي نه پوهېږم چې ولې خو غواړم نطاقه سم
د شهرت په غم کې
سمه ده نطاقه به دې کړو
نو امتحان خو به ورڅخه اخلی
هو چې مقرري قانوني شي پلمې و پلمې
صاحب درغلم څه ښه نومې دی سلام په خیر راغلی مننه خیر سې
ته خو په دغه بیبي باندې او ماته نولوله
په سټوډیو کې که دلته
نه نه همدلته یې پې ولوله چې لږ جرات یې معلوم سي
ښه دغه د تیار متن راسره دی خورې ته به دغه متن ولولې ښه سمه ده مخکې دې هم نطاقي کړې ده نه ښه نو پیل یې که د البان په ولایت کې البان نه هلمند ښه ښه وبخې د هلمند په ولایت کې 200,000 او 680,000 تنو ته کار پیدا سو دغه 200,000 او 680,000 تنه دي وبخې له همدې لامله عمله ښه ښه له همدې عمله ډېرې کورنۍ د ډوډۍ خاندانې شوې وبخه خورې د ډوډۍ خاوندانې شوې
زه ښه ده لږ لږ غلطي لري هغه به هم کرار کرار اصلاح شي
په شرموی او شرموالم دې نه تقل
والے
زکچے
ولی ورځ په ورځ د موبایل کمپنیانې ډېریږي
ځکه چې تر اوسه لا په خلکو کې سا چلیږي
ولی څوک ورځپاڼې نه لولي
ځکه چې د ورځپاڼو خبرونه یې مخکې په ټلویزیون او راډیوګانو کې اورېدلي وي
ولی ټول خلک له حکومت شکایت کوي
ځکه چې خلک پوهېږي چې د حکومت غوږونه درانه دي او د دوی شکایتونه نه اوري
ولی خلک له امنیت شکایت کوي
ځکه چې امنیت له بی امنیتۍ سره ګرځي
ولی هلکان د نجونو پېښې کوي
ځکه چې هلکان هم له نجونو کم نه دي
ولی یوې کاری غونډې ته بیایو چې خبر شي په څه سره غږیږي او د څه شي غم دی ورسره. د زیاتره حکومتي ارګانونو غونډې او جلسې همدغه یو غم لري، د ډالرو غم.
ښه نو څه وایې چې څه وکړو؟
صاحب زه خو نه یم پوه چې څه خبره ده، ناوخته راغلم.
صاحب وایي چې داسې کومه لاره چاره ولټوو چې دغه د مخادره توکو له منځه وړلو لپاره بودیجه او امکانات کم نشي.
نو اوس خو م نامې خدا ښه ډېر امکانات او پیسې راځي.
هو راځي، خو کمېدلی هم شي، ځکه چې ورځ په ورځ د دونرانو او مرسته کوونکو روحیه کمزوري کېږي.
صاحب ملامت هم نه دي، نه چرس او تریاک هم سول او نه یې هم قاچاق، لا چې ورځ په ورځ یې هم خبر غټېږي.
او خدا هم پکار ده چې لږ نورې هم مهم کړو، یعنی داسې کار وکړو چې هم حکومت او هم بهرانیان دا ګمان وکړي چې د مخادره موادو پر ضد مبارزه ډېره مهمه ده او ښه په جوش کې روانه ده.
صاحب صاحب دماغ هم دا نظر دی، ډېره ګل خبره دې وکړه.
ته څه وایې چې څه وکړو؟
صاحب څنګه چې ته فکر کوې هماغه لاره سمه ده. صاحب له تا نه مو نه تجربه زیاته ده او نه علم، شکر دی چې ته مو په سر کې یې.
مننه رئیس صاحب اداري.
ادارې رئیس خو خپل کار وکړ او د صاحب زړه یې لاسته راوړ چې اوس زه څه وکړم، چاپلوسي مې هم نه دسته.
رئیسې معقول، ته څه چورت وایې؟
هیت صاحب همدېته په چرت کې یمه چې د مخدره موادو د مخنیوي کار به څه ډول مهم ښکاره کړو. صاحب چخ څه وایې؟ لږ ورزش کوه.
دا څه وایې؟ هره ورځ فټنس کوم، نه ګورې چې درې ټیک روشان غوندې مې باډي ده؟
صاحب له هغه نه هم نامې خدا ښکلی وجود لري، هغه خو صاحب تک تور دی او ته خو صاحب لکه د شیدو غونې تک سپینی.
رئیس صاحب سترگی دی سپینی دی، دیره مانانا.
کسای برادوی تلویزیونی او اخباری اعلان نا دیر کسنگ ببی، زکا هم با مونوی فند تلارا جورشی او هم با مختلف و طرفون تا مویم خکارشو.
اعلانون موز هم کم ندی، اولادی زیاد با زمو کارون بی قدر کردی یا بل لاره پیدا کړی.
صاحب سیمینارونه او ورکشاپونه به ډیر کړو.
بهرني دوناران اوس له ورکشاپونو او سیمینارونو سره هیڅ دلچسپي نه ښیي، ځکه چې په دا 15 کلونو کې په زرګونو ورکشاپونو او سیمینارونو د توت قدرې ګټه هم ونه کړه.
لا چې مخدره موادو سره ډېر سوک.
نو څه وکړو اوس؟ نو یوه لاره پیدا کړی او که نه وي چې
صاحب حتمن یې پیدا کوو. که دی خوښه وي ډوډۍ به وخورو، د ډوډۍ خوړلو په وخت کې به ښه عمیق فکر پرې وکړو.
رئیس ماګول د تا خو په لوږه کې هېڅ ماغزه کار نه کوي.
رښتیا وایې صاحب، په لوږه کې مې ماغزه هېڅ کار نه کوي.
ځئ نو چې ډوډۍ وخورو بیا به سره کینو. ډوډۍ خو مو وخوړه.
او صاحب
نو څه لاره مو پیدا کړه؟
صاحب ما او رئیسي صاحب ډېر زیات فکر وکړ، بیا مو ډېر زیات بحث هم پې وکړ او بالاخره یوې نتیجې ته ورسېدو. که دې خوښه وي چې درته وی وایو.
وی وایې مو ورته ګورئ.
صاحب د مخدره موادو په ضد د مبارزې ملي ورځ به په ملي اونۍ واړو، چې هم یې اهمیت د حکومت په نظر کې ډېر سي، هم د بهرنیانو او هم د خلکو، او په دې ډول به د یوې اونۍ لمانځلو لپاره نوي فنډونه او بودیجه هم لاسته راوړو.
اوس ټول به حیران شي چې د دومره مهم شي د لمانځلو لپاره مو یوه ورځ ټاکلې وه.
د کار خبره مو وکړه او په راتلونکي کې له اونۍ نه میاشتې ته هم لوړولی شو.
یعنې د مخدره موادو په ضد د مبارزې میاشت.
بالکل همداسې ده، د دودو میاشتو بخششي مو هم وګټله.
دا خبرونه ننګر نشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور نقیب الله لاروی، صادق سپینغر، ستاره امینی، مسکا احساس او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسد آباد کې ازادي رادیو لا صفا او واضح واوري د اف ام 103.5 صفا په یاد لرئ.